بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه، د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6مه، او د 1446 هجري قمري کال د زیحاجې د میاشتې 10مه، یعنی د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. موږ په دې مناسبه تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته نومیږي. بیا د قرآن پلوشي اونیز پروګرام لرو، ورپسې د ستاسو له لیکونو او هر کله راشه پروګرام برابر شوی دی درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیز پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو لنډیز. لوی اختر په الهي دربار کې د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه ده. ایران به درې اروپایي هیوادونو ته پریکنده غبرګون وښیي. نن په ایران او اکثر عربو هیوادونو کې لوی اختر دی، او پاکستان او افغانستان سبا لوی اختر لمانځي. او د فلسطین مبارزانو په غازی کې 15 سهونستي پوځیان هلاک کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. لوی اختر په الهي دربار کې د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د لوی اختر او د یو معبود په وړاندې د بندګۍ د اختر په مناسبت د اسلامي هیوادونو خلکو او مشرانو ته مبارکي وویله. هغه په یو پیغام کې د اسلامي هیوادونو خلکو او مشرانو ته د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره وویل، لوی اختر د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه او د خدای په وړاندې د تسلیمېدا او د سرشیندنې نښه، او په الهي امتحان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د سرلوړۍ ورځ ده. د ایران ولسمشر پزشکیان د لوی اختر د مبارکۍ په دغه پیغام کې یادونه وکړه، هیله من یم د دغه نیکمرغ اختر په برکت له مخکې څخه زیات د اسلامي امت د سرلوړۍ او د مسلمانانو د زیاتېدونکي وحدت او پیوستون کتونکي ووسو، او د اسلام د مبین دین او د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانبای تعلیماتو په سیوري کې په بیلابیلو ډګرونو کې د پرمختیا او د پرمختګ لاره کش کړو. له دې مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سعودي عربستان، د مصر، د ازبکستان، د تاجکستان، د قزاقستان، د مالیزیا، د عراق، د ترکیې، د آذربایجان جمهوریت، د کویت، د قطر، د عمان او د ترکمنستان په شمول د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د لوی اختر مبارکي وویله، او د ایران د ولسمشر همسنګو هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا او د ژورتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. حضرت امام خمینی په ایران کې د پراخ بدلون امکان برابر کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د تهران د لوی اختر د لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابو ترابی پر دویل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د پیسلو د کولو او د پیسلو د ترسره کولو په ترټولو مهمو ډګرونو کې د خلکو د اقلانی او د غشندون کشتون او په ایران کې د پراخ او د ستر بدلون د امکان زمینه برابر کړه او اسلامی امت په اوسمهاله دنیا کې په یو نوی څرګند شوی قدرت بدل کړ. داسې قدرت چې نن سبا تاسو غیزونه په سیمه ایزو او نړیوالو محاسباتو کې لیدلی شئ. هغه اتلوالا غزه او مقاومین فلسطین د دغه قدرت د بلګې په توګه یاد کړل کوم چې څه د پاسه یو کال کېږي چې د امریکا په مدیریت او پراخو سیاسي پوځي او وسلوالو ملاتړونو سره د استکباري دنیا په مقابل کې د دغه قدرتمنې جبهې په مقابل کې په اقتدار سره ولاړ دي. هغه نن د لوی اختر له لمانځه وروسته د لمونځ ګزاره په ټول کې د بندګۍ د دغه ستر اختر په خطبو کې ویل د یو ستر او د استثنایي شخصیت د رحلت په درشل کې و. داسې استثنایي شخصیت چې د حضرت ابراهیم خلیل رحمان په عقلانی علمی او توحیدی مدرسې کې تربیه ترلاسه کړې وو. درې اروپایي هیوادونه به د ایران له پرېکنده غبرګون سره مخ شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن په ایکس پاڼه کې ولیکل له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره له ښې ملګرتیا کلونو کلونو وروسته د داسې پریکړه لیک د خپرېدا سبب شوه چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د احتمالي پوځي اړخونو یعنی پی ایم ډی په حکله مورزانه ادا پای ته ورسوله. زموږ هیواد یو ځل بیا په نه پیبندۍ تورن کړی شوی دی. عباس عراقچی ویل ښه نیت سره د تعامل پر ځای درو اروپایي هیوادونو بریتانیا فرانسې او جرمني د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد په مورزانه اقدام لاس پورې کړی. هغه زیاته کړه هغه وخت چې دغو درېو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې همدغه ناسم کړچار غوره کړ نتیجه یې له ډېرو اړخونو په ایران کې د یورانیمو د پخولو حقیقي زیږیدل و. آیا واقعا دغو درېو اروپایي هیوادونو له تیرو شلو کلونو کوم درس نه دی اخیستی؟ د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې اروپا د یوې بلې ستراتیژیکې غلطۍ په درشل کې ده وویل زما خبره په یاد وساتئ، ایران به د خپلو حقوقو د هر ډول خلاف ورزۍ په مقابل کې پریکنده غبرګون وښیي او زیاته کړه کامل او انحصاري مسؤلیت د هغه بې مسؤلیتۍ لوبغاړو پر غاړه دی چې د ځانونو په ورګډولو سره هر کار ترسره کوي. د ایران اسلامی جمهوریت به لبنان د اسرائیلو تیری وغنده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی د مسلمانانو د ستر اختر په شپه د لبنان په زاهیه جنوبی سیمه کې په هستوګنو سیمو باندې د صهیونیست رژیم د جنگی الوتکو او د بیپیلوټ الوتکو حملې د لبنان د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ښکاره تیری وبله او هغه یې په کلکه وغنده. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیعملۍ او د چوپتیا په سیوري کې د لبنان پر ضد د صهیونیست رژیم بیا بیا تیری او د امریکا او د فرانسې د نیغ په نیغه مسؤلیت چې د اوربند زمین د اشارې سره ټینګار وکړ. بېشکه صهیونیست رژیم د امریکا له شین چراغ او ښکاره او پټو ملاتړونو پرته نشي کولی په دومره بې پروایۍ سره د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو سترو خلاف ورزیو او د قانون ماتولو ته دوام ورکړي. دغه راز پاکستان هم د لبنان په جنوب باندې د اسرائیل رژیم حملې په کلکه غندلې دي. په پاکستان او افغانستان کې سبا لوی اختر دی. زمون خبریال راپور کړی پاکستان او افغانستان سبا لوی اختر لمانځي او خل د اختر له لمانځه وروسته پسونه غواګانې قرباني کوي. دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان په شمول د فارس خلیج په عربو هیوادونو کې نن لوی اختر ولمانځل شو. په عربستان کې د لوی اختر تر ټولو ستر مراسم په مسجد الحرام او مسجد نبوي صلی الله علیه وآلہ وسلم کې ترسره شول. پرون شپاړس لکو حجانو د حج ته رکن وقوفی عرفات ترسره کړ او په دې موقع د فلسطینیانو لپاره ځانګړي دعا هم وشوه. د تهران ریډیو د پښتو خپرونې ټول کارکوونکي د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. افغانستان روال کال لوی اختر له عربستان سره و نل منځ او سبا لوی اختر دی. زمون خبریال را پوره کړی د افغانستان طالبانو د پکتیکا اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې کال لوی اختر د سعودي عربستان پر ورځ ول منځي سزا به وویني. په پکتیکا کې د طالبانو د یو پوځي چارواکي په غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې دا په دغه ولایت کې د ولی حکم دی. د نوموړي په خبره د حوزو امیرانو او ولسوالانو ته امر شوی دی چې که څوک د سعودي عربستان په ورځ اختر ولمنځي دی به ونیول شي او محکمې ته به وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سترې محکمې د سعودي عربستان په پوټا نن جمعې ورځ اراپا او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د پاکستان د بیوزله خلکو شمیر نور هم پسې زیات شوی دی. زمون خبریال را پوره کړی نړیوال بانک وویل چې د پاکستان 4.5% خلک له بیوزلۍ سره مخامخ دي. له دې مخکې د پاکستان 9.8% خلک له بیوزلۍ سره مخامخ وو چې اوس دغه شمیر زیات شوی دی. نړیوال بانک وویل د دنیا د ټیټ او د متوسطو عاید لرونکو هیوادونو لپاره هر ورځ د 4.5 ډالرو عاید لرونکي کسان بیوزله ګڼل کیږي. هغه مخکې دغه کسان بیوزل ګڼل کېدل چې د ورځې عاید آمدن 3.5 ډالره وو. نړیوال بانک زیاته کړه چې د پاکستان د تر ټولو بېوزله نفوس شمیر 6.5% دی، کوم چې په ورځ کې یوازې 3 ډالره عاید لري، او دغه راز بره او متوسطه خلک په ورځ کې 8 ډالره عاید لري، او د پاکستان د ټولو نفوسو 8.4% خلک په بره او متوسطه پرګنو کې شامل دي. د فلسطین مبارزانو د اسرائیلو 15 پوځیان هلاک کړي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی سهونیستی سرچینو د فلسطین د غازی ترنګ په خان نیوز سیمه کې د مقاومت د ځواکونو په بریالي کمین کې د کابو 15 عسکرو د وژل کېدا او د 2 نورو د ژوبلېدا خبر ورکړ. حدشوت بزمان ایبری خبری سایټ راپور ورکړی دی چې د فلسطین د مقاومت ډلو په غلچکې حمله کې د اسرائیلو 15 پوځیان مړه شوي دي او 2 نور سخت ژوبل شوي دي چې اوس هم بې هوش دي. سهونیستي سرچینو د غراز وویل چې په خان یونس سیمه کې پوځي عملیات روان دي او د 2 یو شمېر پوځیان د ودانۍ د غورځېدا له کبله تر خاورو لاندې شوي دي. سهونیستي سرچینو نن سهار اعتراف وکړ چې د غازی ترنګ په جنوب کې د خان یونس ښار په ختیځ کې د اسرائیلو د پوځیانو پر ضد یوه جدي امنیتي پیښه رامنځته شوې ده. دغه راز یو بل راپور وایي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غازی ترنګ کې د فلسطینیانو یوې ډلې ته وسلې ورکړې وي چې د حماس غورځنګ په ضد وجنګېږي. په لبنان باندې د اسرائیلو حمله ته په ځواب کې مو په بن گوریون هوایي ډګر برید کړی. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی د یمن د پوځ ویان جنرال یحیی سری ویل چې زموږ وسلوالو ځواکونو په لبنان باندې د سهانیز دښمن حملو ته په ځواب کې په فلسطینی 2 نومي غږ ورخوا توغندي سره په یاپان یوه کې سیمه کې په بن گوریون هوایي ډګر برید وکړ. هغه زیاته کړه دغه حمله په بریالیتوب سره وشوه او میلیونونو نیوګر سهونستان د ځمکې لاندې پناه ځایونو ته تښتېدا ته مجبور کړل، او دغه حمله په بن گوریون هوایي ډګر کې د الوتنو د بندېدا سبب شوې ده. د سهونست رژیم 12 ټلویزیون حمله یمن څخه د توغندي د ویشتل کېدا په خاطر په بن گوریون هوایي ډګر کې د الوتنو د بندېدا خبر ورکړ. د یمن پوځ او خلکو یو ځل بیا د غازی د کله بندې او د سهونیز دښمن د تیریو تر بندېدا پورې د فلسطین د خلکو او د هغه د مجاهدینو په څنګ کې د درېدا لپاره په خپل ژمنې باندې ټینګار وکړ. مخکې د لبنان رسنیو بېګا د اسرائیلو د ظالم رژیم د جنګي الوتکو لخوا د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د الکایم جومات په ګاونډ کې په یوې ودانۍ باندې د برید خبر ورکړی و. سهونیست رژیم له 13 میاشتو راسې د لبنان او دغه راز د فلسطین په ډیرو سیمو باندې تیریګرو حملو او جنایتونو ته دوام ورکړی دی چې له کابله یې هره ورځ بېګناه خلک وژل کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس نوبت ہے چې سیاسی تبصرہ درته وړاندې کو چې عنوان یې دی د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته. د ایران د نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دې خبر سره چې ایران د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټي پر اساس د سوله ایز اټومي انرژي د لرلو حق لري وویل د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته. امریکا له حقوقي نظره د اټومي انرژي په ترلاسه کولو کې د ایران د ځوانانو د محدودولو لپاره هیڅ حق نه لري. د ایران د نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم د اټومي مسالې د کلید په توګه په هیواد کې د یورانیمو د پخولو د ساتلو د ضرورت په باره کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای سپارښتنو ته په اشاره سره وویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود دریځونه هم په تیر وخت کې او هم نن ورځ ډیر پریکنده او روښانه و او دی. د مشرتابه ستر مقام تل ټینګار کړی دی چې د ایران په داخل کې باید یورانیم پاخه شي او د اټومي حوزې فعالان او ساینسپوهان باید د فعالیت میدان پیدا کړي چې وکولی شي په دې ډګر کې نوې ټکنالوژي رامنځته کړي. د ایران نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم زیاته کړه له نیکه مرغه د اټومي فعالیتونو په حوزې کې ایران او سره پر مخ دوګونه کړي دي په دې ډول چې ځینې هیوادونه چې لسیزې کېږي اټومي ظرفیت او وسونه لرل له بېلابېلو برخو سره د مرتبطه ټکنالوژیو او د طب او د درملو د جوړولو په حوزې کې په هغه اندازه چې د ایران ځوانانو ساینسپوهانو په دې ډګر کې پرمخته کړی دی بریا نه ده لرلې او دا د ایران لپاره ستر ویاړ دی نه شو کولی او باید په هغه سترګې پټې نه کړو. هغه په دې خبر سره هغه ټکی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ځنون ور باندې ټینګار کړی دی دا دی چې ایران د تیلو زیرمې لري نو بیا اټومي انرژي ته څه ضرورت لري وویل. د ټرمپ دغه خبره د جهالت یا لیوانتوب له کبله ده یا ځان د ساده خودلو یا بې خبره خودلو له کبله ده ځکه چې د برېښنا تولیدول د اټومي انرژي یوازې یو کارندوالی دی ډېر هغې شیندونکی پاک او له ککړتیا پرته کارندوالی چې د فوسیلي انرژۍ په نسبت ډېره زیاته ګټه هم لري. د ایران د نظام د مصلحه د پیژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دوام کې زیاته کړه په دې سربیره اټومي انرژي په طب کرهڼې او صنعتي حوزو او ډیرو نورو نوې ټکنالوژیو کې ډول ډول کارندوالی لري او داسې ښکاري چې هغه د ټرمپ له سترګو غافلې پاتې شوي دي یا په قصدي ډول په خاصو هدفونو سره ورباندې سترګې پټې کړې شوې دي. هغه زیاته کړه موږ کوشش کوو چې د اټومي ټکنالوژۍ کامله ترخه په هیواد کې وساتو ځکه چې دغه ټکنالوژۍ یوازې د انرژۍ سرچینه نه ده بلکې یو علم دی پراخ او پرمختللی او راتلونکی لرونکی علم دی چې په راتلونکي کې د ایران د علمي او د ټکنالوژۍ د پراختیا محرکه قوت کېدلی شي. د ایران نظام د مصلحه د پیژندنې دغه غړي په دې خبرې سره کچیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ نه پوهیږي باید پوه شي چې د ایران ملت اټومي انرژۍ ته د رسېدا او د هغې د ساتلو غوښتونکي دي او زیاته کړه حق حتی استکباري قدرتونو له ګروهنې غوښتنې سره سره کچیرې مخکې وختونه سلطګرو قدرتونه وتړندل د دریمې نړۍ په هیوادونو کې د ډول ډول ټکنالوژۍ د پراختیا او د عملي ودې مخه ونیسي خو نن سبا نور دغه امکان نشته. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
جامع الغني المغني المانع طار نافع النور الهادي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلبشو له یو بل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو د قران د پلبشه یو بل پروګرام برخه تاسو ته وړاندې کوو. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې قریش مبارکه سوره پای ته ورسوله. نن غواړو ورپسې سوره یعنی ماون درته وړاندې کړو. دغه مبارکه سوره اووه آیتونه لري او د هغو مسلمانانو په اړه ده چې د دینی دندو په سرته رسولو کې سست او لټ دي او هم د ټولنې له نورو پرګنو سره سم ټولنیز اړیکې نه لري. نو راځئ چې غوږ شو د ماعون د مبارکې سورې له لومړۍ تر اووم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
د ډیر بخښونکي ډیر مهربان خدای پنامه، آیا ودیلی د هغه کس چې د بدلې ورځ یعنی قیامت دروغ کنی؟ نو هم دغه کس دی چې یتیم ته ډکې ورکوي یعنی له ځانه یې شړي او نور خلک یعنی مسکین ته په طعام ورکولو نه هڅوي، نو هلاکت دی لمونځ کوونکو لره. هغه کسان چې له خپلو لمونځونو څخه غافله او لټي کوونکي وي، هم هغه کسان چې همیشه ریاکاری کوي او ماعون یعنی د استعمال عام سیزونه هم له یو بل څخه منع کوي.
ګلونو اوریدونکو، دا مبارکه سوره د ځینو کسانو لخوا د دین په تکذیب او نه منلو سره پیل کیږي او بیا د هغوی ځانګړنې بیانوي. د دین کلمه په قرآن کریم کې په دوو معنو کارول شوې ده، یوه د مذهب او عقیدې په معنا، لکه څنګه چې الله تعالی د آل عمران سورې په 19 آیت شریف کې فرمایي: د الله په نزد منل شوی دین یوازې اسلام دی، او بل معنای جزا او سزا ده، لکه څنګه چې په حمد سوره کې وایو: مالک یوم الدین، د جزا ورځ مالک. اکثر مفسرین د دې سورې لپاره دوهم معنا مناسبه ګڼي او وایي چې په دې سوره کې د هغو کسانو ځانګړنې بیان شوې دي چې د قیامت ورځ نه مني. البته له دې آیت شریف څخه چې د لمونځ په بې پروایی ته اشاره کوي، دا څرګندیږي چې دا انکار کوونکی کافر یا دین نمنونکی نه دي، بلکې هغه مسلمانان دي چې لمونځ کوي، خو د دوی چلند داسې دی چې ګواکې په قیامت باور نه لري. دا هغه مسلمانان دي چې په خوله ځان مسلمان ګڼي، توحید نبوت او قیامت مني، خو عمل یې داسې دی چې توا په قیامت عقیده نه لري، ځکه چې دوی په لمونځ کې چې له الله تعالی سره د اړیکو ټینګولو وسیله ده، سستی او لټي کوي او په ټولنیزو اړیکو کې به بد چلند لري. دغه خلک یتیمان له ځانه شړي، حال دا چې یتیم تر ټولو زیات مهربانۍ او محبت ته اړتیا لري. د یتیم اصلي درد دا نه دی چې څه نه لري، بلکې دا دی چې د مینې او شفقت له سرچینې بې برخې شوی دی. ممکنه ده چې یتیمان له مالي اړخه اړتیا ونه لري او ښه میراث او جایداد ورته پا پاتی وي، خو مال یې لومړی توپ نه وي او په اصل کې د مینې له کمخ سره مخامخ وي. دغه کسان نه یوازې دا چې له خپل مال څخه بې وزلو ته مرسته نه کوي، بلکې نور هم دې ته نه هڅوي چې مرسته وکړي، حتی دا زحمت هم نه باسي چې شتمنو ته بې وزلې کسان ور وپیژني. دغه خلک احسان کوونکي کسان نه دي، حتی ګاونډیانو او ملګرو ته د عادي وسایلو له پور ورکولو څخه ډډه کوي او د دوی خیر چاته نه رسیږي. که کله د خیر کار هم وکړي، دومره یې بیانوي او نورو ته یې وایي چې ځان نیکاری وخی، کلموز وکړي یا روژه ونیسي، په داسې طریقه یې کوي چې خلک یې وویني. خو په اسلامي کلتور او فرهنګ کې د الله تعالی په نیست یوازې هغه عمل د منلو وړ دی چې خالص د الله تعالی لپاره وي، نه د ریا او ځان ښودنې لپاره. او نیک کار که خالص د خدای لپاره نه وي، د انسان لپاره د هیڅ اجر سبب نه ګرځي، که څه هم خلک ترې برخمن شي او فایده ورته ورسیږي. البته که چیرې د نیک کار کولو هدف او مقصد لمحه پیله د الله تعالی رضا وي او وروسته خلک پرې خبر شي او ستاینه وکړي، نو دا د عمل اخلاص او نیت ته تاوان نه رسوي او کار یې د خدای په در کې قبلیږي. په ټول کې دا سوره د هغو رزیله او بدو صفتونو ټولګې ته اشاره کوي چې په هر چا کې وي، د هغه د بې ایمانۍ او بد عملۍ نښه ده. د یتیمانو سپکاوی او له ځانې شړل، د وږو کسانو مړولو او طعام ته د نورو نه هڅولو، له لمانځه غفلت، ریاکاری او له خلکو سره احسان او نیکی نه کول او ورسره بد چلند کول په دغو مواردو کې شامل دي. آیتونه په یو ډول د هغو شومو، بخیلو، ځانمنمو او ریاکارو کسانو ځانګړنې بیانوي چې نه د خدای له مخلوق سره کوم اړیکې لري او نه له خالق سره. داسې کسان چې په وجود کې د ایمان رڼا او د مسؤلیت احساس نشته، نه د الهی اجر او بدلی په فکر کې دي او نه د آخرت له عذابه ویریږي.
قدرمن اوریدونکو، له دې آیتونو زده کوو چې لومړی، اسلام یو بشپړه نظام دی، هم له الله سره اړیکې یعنی لمونځ لري، هم د خلکو خدمت یعنی انفاق. دوهم دا چې ښایي څوک په خوله مسلمان وي خو عمل یې د کافر غوندې وي او بیا هم د الله تعالی لخوا اجر غواړي. دریم دا چې یتیم نوازی او د بې وزلو خیال ساتل د ایمان نښې دي، او بې اعتنایی او نه پاملرنې ورته د نفاق یا کفر عملي نښه ده. څلورم دا چې د ایمان د قبلېدو شرط دا دی چې عمل خالص او له ریا څخه پاک وي. پنځم او وروستی مورد دا چې هر خیر که د ریا لپاره وي، الله جل شانه ته هیڅ ارزښت هم نه لري.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې د قرآن مجید یوه بله سوره تاسو ته وړاندې کوو. نو تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
تبارک الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
هر کله راشا
د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام ډیر عزت منوریدون کو زموږ سلامونه ومنه په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست په نننی هر کل راشه پروګرام کې زفاتمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو
ډیر مننه هغه فاطمی زه هم ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدا لپاره د واتس اپ د ګروپ شمیره غواړم اعلان کړم.
بله
دوستان دې ځان سره ویلي کې 00 91 9 89 45 45 53. همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاٹ کام از موږ ایمیل اډرس دی او parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps از موږ د ویب سایټونو اډرسونه دي. ګران اوریدونکو دلته یو لنډ شان د مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت او ستاسو لیکنې براوخو.
قدرمن اوریدونکو شر اخلاص په خپل نننۍ پروګرامر کله راشه کې دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ نن په ټول اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او ټول مسلمانان په ځانګړې توګه د افغانستان خلک د خپلو دوستانو کره د اختر د مبارکۍ لپاره ورزي او خوشحالي کوي او ماشومانو ته اخترۍ یعنی پیسې ورکوي. دغه راز پاکستان کې هم اکثر خلک له اختر لمانځه وروسته د یو بل کورونو ته ځي راځي او دغه راز پسونه او غواګانې قرباني کوي او غوښه یې په خپل بانو او نورو خلکو باندې ویشي. موږ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو او خدای وکړي چې دغه اختر د ټولو لپاره سلامتیا، امنیت، خیر او خوشحالۍ را په برخه کړي. امین یا رب العالمین.
او زه هم قدرمن اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. پاسل کې باید چې موول د اختر مبارکي ویلی وای خو پروانه
کوي.
ګوره اغلی فاطمی یو زموږ ګران اوریدونکی احسان محسنی
بله
د پاکستان له اسلام آباد څخه یو ښکلی شعر مشترک سوال دی او دا که ستا خوښه وي زه به قدرمن اوریدونکو ته ولولم. وای زړه زړه دک شوی می لدی دنیا شنیم بدل شوی دی حالات از ما شنیم نن خو پاتیسا داشپرا سر وکړه دا خپل روح می زوروی آشنا شنیم وایم شیم خو پشه چرته شکیژم خلق دی راضی بیگا سبا شنیم محسنی اخر په حق لارا لارو ما به وکنه چې بیلتا شنیم
ډیر خلک شعرونه دی راستولی محترم
زموږ ګران ورور احسان محسنی
صاحب نن سبا چې هر چاته وګوري که هغه بی وزره دی او کشتمن نو خوشحاله نه دی. پیسې او وسایل زیات شي خو هغه د پخوا په شان خوشحالی نشته او خلک سرګردان او خپه دي. ان شاء الله خدای پاک جلال شانه او زموږ تاسو د ټولو غمونو دردونه ختم کړي او د زړه خوشحالی را په برخه کړي.
امين ثم
امين. ا بيدي صاحب دغه خپل مطلب زموږ ګران اوریدونکو عبد الوهاب غیرت صاحب را لېږلې چې عنوان غریب دی. وای چې غریب دا معنا نه لري چې څوک لباس نه لري یا خوراک نه لري. غریب هغه دی چې هیله نه لري، لاس نیونکی نه لري او د ژوند له سختۍ سره یوازې جنګیږي. وای چې دا نړۍ به تر هغه وخته ناقصه وي تر څو چې یو شمیر خلک شتمن وي او ګڼ شمیر خلکو د یوې مړې ډوډۍ لپاره سترګې نیولې وي. راځئ چې یو بل ته لاسونه ورکړو که ته نشي کولای چې یو کورنۍ شتمنه کړي، لږ تر لږه کولای شي چې د هغوی ژوند کې یو څه موسکا راولي. مرسته یوازې پیسې نه دي، مهربانۍ هم مرسته ده، دعا هم مرسته ده، او وخت ورکول هم مرسته ده. نن یو ښه عمل وکړه، یو غریب سره مهرباني وکړه، د خودلو یعنی تظاهر لپاره نه، بلکې د انسانیت او شرافت لپاره.
ډیره مننه ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب، واقعا چې ډیر ښکلی مطلب دې موږ سره شریک کړو. مرسته او خیر ښېګڼه یوازې په پیسو نه کیږي، دا دې حق خبره کړې ده، بلکې انساني همدردي او خواخوږي هم خورا زیات اهمیت لري، او له بل سره مرسته کول انسان ته ذهني سکون او آرامش ورکوي. ښه آغلی فاطمی، څه وایې؟ یوه لنډه شان د موکو که د ښکلی شعر چې زموږ ګران اورېدونکی محمد اکبر سلطانی مشتره سوالی دی، دا اورېدونکو سره شریک
کړئ. هر څه چې تاسو په خپله خوښه وایې، خو
یوه دمه به
وکړو.
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. شاغله فاطمی، دغه یو شعر ما سره دی، دا محمد اکبر سلطانی صاحب مشتره سوال دی، وای شپه د غزل ورکس و د مشر ترینه کرکس و، ودانه راورانه کړه خبره تر ملکس و، وړه لور نازولې و اخ چی بی بابا کسوا، مر بوای زه هغ ورز مر چی می اده کسوا، بند پری مکتبون اسوال لور چی می لایق اسوا، غواد گاوندیان و ولار لغته کسوا، استا وطن کی سلطانی سول هم گنکسوا.
دیر منن محترم ورور او قدرمن ورور اکبر سلطانی صاحب، دغه خپل شعرونه مو درته په هر کله راشه پروګرام خبر کړل. موږ ستاسو د نورو شعرونو او مطالبو په هیلیو. عابدی صاحب، د محمد اکبر سلطانی صاحب خو ش شعرونه وای، هغه شعرونه هم شوالې په دې منظور چې هغه
وزن او قافیه سره برابر دي،
موضوعګانې هغه نننۍ موضوع ورځنۍ موضوعګانې ډیره مننه کوو. دغه ښکلي شعرونه چې زما په لاس کې دی، د ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال دی، چې شاعر رحمت الله درد نومیږي زما په خیال. یعنی محترم ذبیح الله اقبال صاحب د رحمت الله درد شعرونه موږ ته راستولي، چې وایي سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې، خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې، هر شپه رانه د ورځې حساب غواړي، یو انکر دی بل منکر زما په ذات کې، لامې کړې اراده د ګناه نوي چې لګیا شي څوک په ویر زما په ذات کې، نه انا په دام کې گیر کړمه نه نفس، زما زړه دی زما پیر زما په ذات کې، چې نه تخت ته او نه تاج ته هوسیږم، چې نه تخت ته او نه تاج ته هوسیږم، درد اوسی یو فقیر زما په ذات کې.
ډیره مننه کوله ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال څخه. ډاکټر صاحب انشاءالله په راتلونکو کې هم ستاسو د شوشو مطلبونو لیکنې او شعرونو په تمه یو. اغلې فاطمی، یو بل شعروم موږ سره دی، دا زموږ ګران اورېدونکی محمد امین د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د مرکزي شعبه بازار څخه رالېږلې دی.
شکر
وایي، بس چل مې وکړ زندگی مې وکړه، خپل ځان مې تیرست خوشحالي مې وکړه، هسې اخلاص هم دلته نه و په کار، ته ماته ګوره عاشقي مې وکړه، وخت تیرول څومره مشکل هنر و، د خرو او سپیو سلامی می وکړه، ښکلی می څنګ ته کښېناست پورته شومه، سخته بې ځایه بزرګي می وکړه، نوروا دغه مکرو زندگی بس لمه بس له مجبورۍ می وکړه.
ډیره مننه ګران وروره محمد امین صاحب، ډیر ښکلی شعرونه دي او هیله کوو چې له راتلونکي کې به هم له موږ سره اړیکه وساتئ او ښکلي شعرونه به راولېږي انشاءالله. دغه یو بل شعر دی عابدي صاحب چې زموږ ډیر ګران ورور او قدرمن اوریدونکي تحصیل خان د افغانستان له اریوب سیمې رالېږلی دي او لیکي چې که ګڼه ده خو زه پکې تنها په تماشا یم، د خپل بې وسۍ د انتها په تماشا یم، جنون ته زما ګوره دنیا نه وینم تا وینم، جنون ته زما ګوره دنیا نه وینم تا وینم، دنیا مې تماشا کوي زه ستا په تماشا یم، یوازې مې بیخي نه پرېږدي څومره وفادار دی، هر وخت زه د دردونو د وفا په تماشا یم، ته څومره خود پرست یې او له ځانه څومره ورک یې، ته بیا بیا بیروخی کړې زه بیا په تماشا یم، څه خلک په کښته دي بلې کړې ډیوې دي، په خار کې د تیارو لا د رڼا په تماشا یم.
ډیره مننه تحصیل خان صاحب، راځو فکر کوم ورو ورو باید د غږیزو پیغامونو په لور لاړ شو. خو د بلوچستان صوبې څخه د ژوب له سیمې څخه زموږ ګران ورور اسماعیل خان د رحمان بابا یو څو بیتونه موږ سره شریک کړي دي، دا به مو وایو او بیا به یو لنډه د مو کو بیا به لاړ شو غږیزو
پیغامونو.
وای د صداقت یارانې نسته په جهان کې، د نصیب فیصلې کیږي په آسمان کې، لوی خدایا ته زموږ مددګار سه، بی اسریم څوک مې نسته په جهان کې، خلق خان دی خوشحالی جی ز جزیجم لکه گولیم رنجی دلی
پا خزان کی. دیر منه نگران اورو محمد اسماعیل صاحب دیر خکل شیرون دی مشتر است ولی خدای دی تاسو هم د گلونو پشان وساتی، عمرونه د گلونو پشان نوی خو د خکولای د گلونو پشان وی. خو عابدي صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل زو یو دمه کو بیا راځو د قدرمنو
اوریدونکو. قدرمن اوریدونکو د هر کله راشه په خبرونه کې مو بیا ځلې هرکلی کوو، راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته. اغلې فاطمی ګوره زموږ یو ګران اوریدونکی ډېره موده نه و غیر حاضر و، خو له زیاتې مودې وروسته یې موږ ته یو پیغام رسولی دی، هغه ښاغلی غنمرنګ کوچی صاحب دی، او راځئ چې پیغام ته یې غوږ شو.
سلامونه کوم ملګرو، دا نظم ما تیره دوره کې لیکلی و، خو د حضرت صاحبانو زبرګانو په دوره کې هم ډېر حالات بدل نه دي. یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوم چې سهار سي او بازار ته خلک راشي، دوکانونه سیکړي خلاص په کار مشغول شي، دغه وخت به زه راووزم له کوره، د وړو بچو مخونه به مې ښکل کړم، خپل ټبر نه به رسخت په چل راواخلم، د بازار دی سر لور لارې ته به راشم، داسې ډکه وي له خلکو له موټرو، شور ماشور وي او وي جوړه ګڼه ګوڼه، د بازار د څلور لارې په دې لوړ ځای به زه ودرېږمه، دا به تماشه وي، واړه خلک د بازار به راته ګوري، زه به تیل په خپل ځان واړوم په بیړه، او تیلی به ځان ته ورکړم، اور به واخلم، په ساعت کې به لمبه او بیا یې راشم، هر سړی به زما ختماشه وکړي، او له ځان سره به وګڼېږي زیبا، څوک به وایي چې عاشوک معلومېدلو، څوک به وایي لیونی وجود دا روغ نه و، څوک به وایي چې غریب معلومېدلو، له قرضدارو به وتنګ نو ځان یې وسو، خو په دې خبره څوک به خبر نه وي چې د هغه چا زه پام راړول غواړم چې د چا د لاسه ټول کامپ اور سوځي، خو سوځي وي ما د دې دپاره کړې چې هغه ته د خپل ظلم احساس وشي.
ډیره مننه کوو محترم کوچی صاحب، ان شاء الله تعالی چې همیشه خوش و خوشحال، همیشه د سلامتیا په جامو پټ یاست، او زموږ سره دغه همکاری او ملګرتیا ته دوام ورکړی، او دغه ښه پیغام چې موږ ته راستولی انشاءالله بیا هم داسې کارونه به کوی. دغه بل غږیز پیغام عابدي صاحب زموږ ورور او عوامي شاعر ګلش نغری صاحب دی، او پخوا په تیره پروګرام کې د ګلش نغری صاحب یو بل غږیز پیغام موږ هم خپور کړ، خو بیا هم محترم لطف کوي او مهرباني کوي موږ ته همیشه پیغامونه راستی، نو موږ هم اورو.
راشی جگہ حق زمانہ پس ارمان کوم، خیر برانہ نشی خلق ز پس ارمان کوم، سسدر تو وایم چس پس ارمان کوم، رب نشی چت دوبارہ پس ارمان کوم، اس میں ہم پستر گو کے غڑی کی سمرہ کولے وا، تیرا زمانہ راتے یادی کی سمرہ کولے وا، کولے زمانہ و صادقان با وقت کیو ٹک د زمرم زمانم غریبانان پا غوخ کیو، اخپل بیٹانگا وچ خانان پا غوخ کیو، نداری واجو ندوم برگران پا غوخ کیو، عمر سم برگران خو پنر تیر اولو دوی، وک بمالک پنہر تیر اولو دیر کبھی تپوسوئی حاغ زمانہ سنگوا، ماویل ندا سے بے حیاء ون بے ننگوا، نبا گاونڈے دا گاونڈے دا لاسا تنگوا، کور کے بساتے دے خلقو کلی میں خلنگوا، خبو سیار پار کور کے رسڑی خورلی، کچھ پے خورا کو یا سوچ بے غوری خورلی، آغا زمانہ و نہ موٹر نہ لارے بوی، خلق واری کو خطر نہیں زمیدارے بوی، نو مشین سے چرتا دا لاس خبو خوارے بوی، ٹول اور لگیا بو گوڑو نو چارے بوی، یو بلی بطلو شرخو بلی پراستے کو، سخت کے مدد دا یو بلی پراستے کو، یو پغویانو بکی دی امغا خوری وی، اغا زمانه و چی دازمه که خوب بنجری وی، اوڑی پتو تا پسنگانو باندی سری وی، اخپل بای اختیارو نبی خزی زورا وری وی، سمر محبت چی دی خلکو پسی نوکی وو، دمر خوگوالی نپا گلو نچی نوکی وو، دا غوانو بگانه و خوچه تا پیرانه با و یو با پکچان یو سمسه بلگانه با و او دیرش گزا کوتا و خمزبوتا ادانه با و نشپک جربز مکمن اربشو که گانه با و لگو امدن دیری کمزوری دا غزمکی وی نلا سوریشه وی ملکان رو چکلکی وی مشر بسودا دا ټول ټبر د پار اخستا، کال کې به یو جوړا اختر د پار اخستا، یو لپټه به د سر د پار اخستا، پګ د کپل به ساتر د پار اخستا، د غبیسه د یو کسو په خوشاله دا به د ټول کال د پار په سو په خوشاله.
ډیره مننه ګلش نغری صاحب دا چې مو خپل پیغام موږ سره شریک کړی او زموږ اوریدونکو سره مو شریک کړی. قدرمنو اوریدونکو، وخت مو په ختمېدو دی. زموږ پروډیوسر یعنی تیا کننده غلی کشوري لاس روري چې وخت نسته، زه هم په همدې ځای به خدای پامانی وکړم.
بېخي سمه ده، د خدای پامان او په مخه مو شه. تلپات خوشبویی،
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نوم لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنې دا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.